آیا یو علت خو به د کم لیکلو دا نه وي چې ډېر لیکوال د تکل په دې جوړښت پوسوي نه دي چې تکل څنګه لیکل کېږي، او کنه علت به دا هم وي چې تکل هغه څه لوستونکي ډېر نه کړل پیدا، لکه لنډې کیسې، لکه ناول، یا لکه په شاعر کې غزل چې پیدا کړل؟
دواړه خبرې تقریبا زویم چې داسې ممکن نه دي چې یو خدای دې چې کوم لیکوالانو د هر څه لپاره مطالعه ضروري ده، داسې ده کنه. اوس زموږ افسانه لیکونکي چې کومه هغه افسانې لوستې نو بیا افسانې لیکلې، ناول به چې چا لیکل نو هغه به ناول لوستو، بیا به ناول لیکلو، غزل چې څوک لیک نو غزل لولي نو بیا غزل لیکي. دا تکل سره دا د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده چې تکل لولي نه او تکل لیکي، چې په ول په تکل ځان پوي کې چې تکل څه شی ده، د ټولو نه غټه وجه دا ده. اوس یو سوال دی چې زه بیا په تکل باندې زه لولم نه، نو دې مطلب چې زه سنجیده نه یم، نو چې زه سنجیده په خپل نه یم نو زه لوستونکي به څنګه را پیدا کړم؟ نو ولې ډاکټر اسرار یا جمیل یوسفزی ولې خپل ځای ومنلو په رسالو کې پلس، ولې چې دی خپل سنجیده و، دې تکلونه هم لوستل، دې په تکل پوهېدل هم، او دې بیا تکلونه هم لیکل په هغه انداز باندې، نو هغه بیا خلک هم را پیدا کړل، هغه لیکوالان هم لوستونکي را پیدا کړل، بل چې کوم درسالو چلوونکي هغه هم په دې سي ضرورت چې دې ته د صنف مقام ورکي. اوس تو ګوره کوم رساله چاپ کیږي تا ته په خا مخه یو دوه تکلونه چې دې هغه په نظر راځي.
ماشان صاحب، ساسي تکلونه په مجلو کې هم خبرېږي، او نن سبا د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک زمانه ده. آیا کله چې چیرې په فیسبوک باندې تکل خپور کړي یا په مجلو کې ساسي تکل خپور شي، د خلکو لخوا برګون یا نظر باندې درته راځي چې تکلونه خلک خوشحالي کنه؟
ما چې په فیسبوک باندې، یو خو په فیسبوک دا لایک او ډیسلایک چې ده کنه، دا یو خو معیار نه دی. فرض کما به یو تکل ولیکل نو سبا به راتلم نو یو سل دیر شو، یو سل څلوېشت کسانو به وتا، نو ما به چې به په کې لټول نو هغه کې به زما زه دا نه یم چې ګنیرا زه د لوستونکي حوصله افزایی نه کوم نه، یا هغه څه ګڼه منه نه، دا هم نه دی. خو مسله چې د خپل سړي مې خپل یو معیار خو وي کنه، چېرې زه چا وسته یلم چې هغه کې به ما وکړ ډاکټر یاد ترجمه یې خاکړی دا تکلونو.
ماشان صاحب، د تکل په اړه ورستی پښتنه دا وکم، ځینې ادب پوهان وایي چې سنفونه چې دی هغه د اړتیا لمخې راپیدا شوی دی، یعنی کوم اظهار چې فرضاً په نثر کې نه کیږي هغه په نظم کې کیږي، کوم چې په نظم کې نه کیږي هغه په نثر کې کیږي. ته لنډ کیسه یا افسانه هم لیکې او شاعري هم کوې، دا راته ویلی سي چې څه اړتیا وه چې تاسو تکل لیکلو ته مخه کړه؟ هغه کومې خبرې وې چې هغه تا په لنډ کیسه کې یا په شاعري کې نسوای کولی او هغه ته اوس په تکل کې کوي؟
ما تکل په کال 1993 نه شروع کړو تکل لیکل، او ما هم تکل اخ کشان ته لیکل شروع کړو لکه د تنظیم مزا په شکل. ما ته پته نه و چې زه دا څه لیکم، پر 1993 کې چې ما کله اول سیز لیکل هغه ما لیکل مینه د غریبو په وحدت اخبار کې چاپ وو، مینه د غریبو. واغې کې ما مختلف لیکل چې د غریبانو خلکو څنګه مینه وی، لکه په کلی کې کله کله مینه بده و بل سره چشمن جوړ کړي، سلای ور کړي، پلانې شی ور کړي، دغه شان ته خپل کم د مینانو خپل کې به کمې کلی والے ژوند چې کمې ناغه ما په مختلفو شکلونو کې، خو بالکل زه د دین نوم خبر چې دا انداز دې دا تکلی دې چې ما کله دا لیکل، دغه شان ته ما بیا بل غریب ګل غریب دغه شان ته یو دوه درې سلور ما لیکلی چې هغه بالکل هغه تکلی انداز، خو ما په تنظیم مزا لیکلی. ما چې کله په کال 1995 کې چې زه دولنه اولنی کال ال بی سټوډنټ وم، ما ته د ډاکټر اسرار صاحب کتاب د تکل په تکل اپلاس کرا هغه چې لاس ته راغی، چې ما وکتل ما یار دا سوزنه خود تل لیکي دم دا خود دا تکل دی، لکه ما بیا و پیجن اغه نه پسته ما بیا باضابطه تکل لیکل شروع کو. اولنه تکل چې کوم هغه ما په جرس رساله کې چاپ هغه دیوالو نه، دغه نه پسته لس دل سو پر تکلونه په جرس کې چاپ چای کې تور سپین مور کټ او تخلص او سیره دا ټول بیا په غنه پسته چاپ دی. او زه دا ما چې داغه کریډیټ ټول ډاکټر اسرار ته ځکه چې ما ډاکټر اسرار په ټیم نه ولوسل، ما باضابطه تکل نه لیکل.
ماشام صاحب، په پای کې د خپل چاپ آثار په اړه معلومات راکړي، خو په پایل کې د تکل په اړه راته ووایاست چې تکلونه مو چاپ دي یا د تکل په اړه کوم څه لیکلي چاپ یې راته ووایاست.
ما د تکل په اړه اولنې تحقیقي چې کوم کتاب او ټکنیکي نو هغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا چاپ دی، کال 2015 کې چاپ دی. بیا چې کوم دی 2018 کې د تکلونو کتاب چې دی هغه تخلیق دي، چې شل تکلونه دي هغه چاپ دی. بیا د هغې نه پسته د انګلیسي انگریزی ژبې د ټولو نولنه تکل نگارو بیکن د الفرید فرانسیس بیکن دولس تکلو نماز بړلې دي نو دا د تکل پاوله او دغه شانت اولنې کتاب زما په 2015 کې په وجود کې نزای ژم دا او شاعری و بیا 2001 کې ګلګشت رپورتاج بیا ډېر لوی ګیپ بیا 2015 نه چکم دینو بیا لکه فصل ریبل کې ژم دا شاعری دا غیب عالم افسانی دي بیا پسې دو یاران دو شاعران د ریاست تسنیم او د ممتاز ورغزی مند کتاب دی بیا پسې د یو اه درې ژغونه اجمل خټک یو بغین کلابی شاعر دا یو کتاب دی بیا نظام پور او د پښتو جدید شاعری بیا پسې چکم دی د خیبر افریدی باندې کتاب دی نو دا دولس کتابونو کې دوه شاعری دی نو ټول نصر دی
ډیر مننه
تاسو ډیر مننه
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
هغه کره کتونکي چې پیغامونو ته په هنري اثارو کې ډېره توجه کوي وایي چې لیکوال باید وچ پیغام وړاندې نه کړي. پیغام باید په داسې رنګینیو کې راونغښتل شي چې د لوستونکي ډېره وروسته ورپام شي. دا ځل وږمې جبارخیل همداسې یو نقل لوستی. ځوان کیسه لیکوال له دې نقله ډېر څه یادولی شي.
یو وخت یو شتمن دومره دنیا لرله چې د تې هم حساب نه و معلوم. د شتمن لوی ارزو دا و چې دی او یوازینی زوی لمړینې ناروغي او مصیبت خوندې ژوند ولري، خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو له مرګ نه په زور نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته. شتمن بوډا هم د ناروغۍ په بستر پریوت او مخکې ته دی چې عمري زوی را وباله. ورته وی ویل بچیا، زه تا ته خپل شتمنی پریږدم او له ژونده بیلیږم. ته به ځان ټول عمر له درواغجنو او ټګمارو خوندي ساتي، او کله چې دې وغوښتل چې واده وکړي نو زما هغه تر ټولو پخواني ملګري ته به ورځي او ورته وایي به چې نجلۍ درته خوښه کړي. هغه به داسې نجلۍ درته غوره کړي چې خیر به دې پکې وي. د شتمن زلمی زوی د پلار خبره د زړه په غوږونو واورېده، او د پلار لمړینې درې کاله پس یې د واده نیت وکړ. نو د پلار تر ټولو پخواني ملګري ته ورغی، د نجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل. د پلار سپینګری ملګري د تر ټولو مناسب نجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت. څو اونۍ وروسته چې زلمی د پلار پخوانی دوست ته ورغی، هغه ورباندې زیری وکړ چې ډېره ښکلې، هوښیاره او د باور وړ پیغله یې ورته موندلې ده. زلمی خورا خوشحاله شو، خو د پلار سپینګری دوست ورته وویل چې ما او تا خو نجلۍ خوښه کړه، ولې دا به هم ګورو چې ستا په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او کنه. د خدای جل جلاله د رضا د معلومولو لپاره به تر واده یوه شپه د مخه د هغې خونې ته ورځي، هورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي. که د تیږه له لارې لرې کړه، نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده، او که ونه توانېدې پوه شه چې د خدای خوښه نه ده او خیر دې پکې نشته. هله بیا نجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم. د سپینګری له توصیې سره سم زلمی تر واده یوه شپه د مخه هغه ځای ته ورغی چې نجلۍ ورته راوستل شوې وه، او له همدې ځایه ودیدله. دی چې د نجلۍ د کوټې ورته ورسېد، د کوټې له منځه یې په یوه ډېر ښکلي آواز کې سندره واورېده. د زلمی زړه ومنله چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي. سندره ورباندې ډېره خوږه ولګېده، او داسې ورښکاره شوه لکه په ډېر ماشومتوب کې چې هم اورېدل وي. زلمی په اوره لاس کې خود چې بیرته یې کړې، او زړه یې په ټوپونو شو. ورې یو څه پرانیست، او د وریښمینو جامو په زړه وړونکي پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د ده د مړې ادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه. زلمی د وره شاته د کوټې په لاره کې ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیږه ډېره لویه نه وه، خو ده چې هر څومره زور وواهه چې لرې یې کړې او ور پوره پرانیزي، وس یې ورباندې ونه رسېد. آن د یوې ګوتې په اندازه یې ونه خوځولی شوه. زلمی خورا خوا بده شو ځکه نجلۍ ډېره په زړه ولګېده، خو څرنګه چې تیږه یې لرې نه کړی شوه نو د پلار د پخواني دوست د مشورې له مخې واده ورسره په کار نه و. د پلار پخواني ملګري زلمی ته بله پیغله خوښه کړه او د واده نیټه وټاکل شوه، او دا ځل هم د پلار پخواني ملګري زلمی ته وویل چې تر واده یوه شپه د مخه به د نجلۍ ځای ته ورځي او د هغې د ورشاته ایښې تیږه به لرې کوي. که د تیږه لرې کړه نو پوشه چې په دې واده کې خیر دی او د خدای رضا پکې ده، او که د لرې نه کړه مطلب دا شو چې خیر دی پکې نشته او له نجلۍ سره له واده انکار وکړه. زلمی د سپینګیري له هدایت سره سم تر واده یوه شپه د مخه د نجلۍ ځای ته ورغی. د چې دوره له شا هماغه اشنا سندره واورېده حیرانه یې واخیست. سندره نوره هو به هو هماغه وه، فرق پکې صرف دا و چې دا ځل له چنګ سره ملا وه. زلمی چې ور یو څه پرانیست هغ بل ځل غوندې ښکلې نجلۍ ولیده. د نجلۍ ګوتې له چنګ وهلو سره نڅېدې، او چې په خپله دې نڅا پیل کړه د زلمی په زړه کې ورتیر شول چې دا باید خامخا خپله کړي. زلمی تیږې ته ملا ور ټیټه کړه خو د ویښته قدر یې هم ونه خوځوله. دی بیا هم مجبور شو چې له واده تیر شي او په مازړه کور ته روان شي. د زلمی د پلار پخوانی ملګری په دریم ځل یوه پیغله وموندله، او زلمی ته یې د تیرو ځلو خبره وکړه چې که دې تیږه له ځایه ونه خوځوله نو واده به ورسره نه کوې، ځکه خیر دې پکې نشته. د ډاډه و چې سپین ګیری به دا ځل هم ډېره ښکلې، ډېره هوښیاره او ډېره باور نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیږې ته وارخطا و، امید یې بایللی و. تر واده یوه شپه د مخه چې د ناوې ځای ته پرېږدېدلو ګامونو وارخطا ورغی، بیا یې هم د وره له شا د خپل ماشومتوب د وخت هماغه خوندوره سندره واورېدله. زلمی چې دا ځل ور یو څه پرانیست د بزګرو او خوارانو په جامو کې ناسته پیغله یې ولیده. د نجلۍ ځلیدونکې سترګې د غره د اوبو غوندې شوخې او مستې ښکارېدې. هغې سندرې ویلې او ورسره یې ستن او تار په لاس کې و بړستن یې ګنډله. زلمی چې په زیر زیر وکتل او په دقت یې د هغې سندره اورېده، په زړه کې دې نتیجې ته ورسېد چې د دریو واړو نجونو ترمنځ فرق نشته. درې سره ښکلي، هوښیارې او د باور وړ، درې واړه د زړونو وړونکې، مؤدبې او مهربانې. خو کله چې د تیږې د خوځولو او لرې کولو نوبت راغی، تیږه بیا هم لکه په ځمکه پورې چې سریخ شوي وي د خوځېدو نه وه. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپېره کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې، او نږدې و چې د ناهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي چې دغه وخت یې یو سیوری ولید. سیوری د وره خواته راښویېده او یوه پسته ښځینه آواز وویل، که دې اجازه وي مرسته به درسره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیږه څنډې ته کړه، او زلمی پوه شو چې هغه څوک یې موندلی دی چې خیر یې پکې دی. انجلۍ هم په دې پوهېده چې له دې زلمی سره به واده کې خیر او د خدای رضا نغښتې وي. البته دوی په یو بل څه هم پوه شول. دوی پوه شول چې په شریک ژوند کې د کامیابۍ لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې دواړه دې یو بل خوښ کړي، بلکې دا هم پکار ده چې دواړه دې د ژوند په لاره کې د پرتو تیږو او خنډونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دې یوازې نه پرېږدي.
رفیع الله زمیر لڅو کلونو راهیسی د شاعرانو شعرونه په مترانه انداز کې وایي. ښاغلی زمیر وایي هغوی چې د شعر په باریکیو پوهیږي، ښه غږ او ذوق لري، باید دې ډګر ته راووځي. ترنم او خو غږ شعر ته وزرې ورکوي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړي، پام ورته راړوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو په اکثر مشایرو کې د زینو شاعرانو له خولې بیلابل شعرونه په مترنم انداز کې اوریدلي، خو داسې کسان هم پیدا کیږي چې هغه په خپل شاعری نه کوي، خو ولې په مترنم انداز کې د نورو شاعرانو شعرونه په ډېر ښکلي आवाज ترنم کوي او اوریدونکو په چکچکو بدرګه کوي. د دې ژوندیو په قطار کې د خوست اوسیدونکو رپیولا زمیر هم دی. رپیولا زمیر هم د ما سره ناست دی ل د بترنمو نام واورو او د د زړه خبره غوښتنی به هم سره په ګډه واورو د د یوازې مان نوم واخست دی به بشپړه پیژندګلوی سره شریک
مننه تپان صاحب نوم خو می تاسو واخست رفیع الله زمیر هم د خو سیمه اوسیدونکی او همدارنګه دلته مختلف ادبی بندارونو کې برخه اخلم او د دې ترڅنګ پانتون هم ولم د اقتصاد پانځي او رسنیو سره هم کار کوم
ډیر مننه د اقتصاد پانځي محصول بیا په مشاهرو کې برخه اخیستل ډیر لري فاصله نه ده
زه فکر کوم چې که یو څوک د خپل مسلک سره یو ښه ذوق پالي زور سره جوړ یم ځکه چې ځینې خلک دی هغوی چې بد ذوقونه پالي نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل مسلک په څنګ کې یو څوک ښه او هغه داسې یو ذوق وپالي چې ټولنې ته یې خیر وي او حد عقل تاوان خو یې ورته نه رسیږي نو انشاءالله چې زموږ دا ذوق چې دی ټولنې ته یې تاوان نه رسیږي
ترنمونه یا په مشاعرو کې ګډون د اقتصاد د زده کړې مخه نه نیسي
نه بالکل نه ځکه دا زما خپل ذوق دی او اقتصاد هغه زما خپل مسلک دی بیا نو زه غلطه زده کړه کوم او په دې ډګر کې یوازې خپل ذوق پالم او زه ضروری دا ګڼم چې باید د ادب په برخه کې هغه که د هر ډګر خلک دی دوی باید له ادب سره مینه او علاقه ولري ځکه چې ادب زما په فکر د ژوند ښکلا ده هر هغه څوک چې له ادب سره مینه لري د هغوی ژوند به په یو بیل انداز روان وي او هغوی به په ټولنه کې رحمدله عاطفي او نسبتا له نورو بدل خلک حسابیږي
خبر نه داسې راته ښکاري هر هغه څوک ډېر زر پرمختګ کولی سي یا ډېر پرمختګ کولی سي سي هغه د خپل مسلک تر څنګ په ادبیاتو کې پوه سي او په بېلابېلو مسلکونو کې چې څومره کتابونه پیدا کوي هغوی به ادیبانو لیکلي یا د هغه مسلک خاوندانو به نه یې لیکلي اول به ادیبان وي بیا به مسلک خاوندان وي په اقتصاد کې م همداسې ده که زه غلط څه وایم
بالکل زما فکر چې دا به هم لازمه نه وي چې د هر مسلک خاوندان دي حتمی ادیبان وي ځکه موږ خپله د اقتصاد پوهنځي په ډګر کې ګورو چې زیاتره استادان دي هغوی هېڅ له ادب سره کوم تړاو رابطه نه لري خو بیا هم د اقتصاد په برخه کې او په خپله څانګو کې زیات مؤثر او مفید کتابونه لیکلي دي او د دې تر څنګ بیا ځینې داسې هم لرو چې هغوی سره د دې چې د اقتصاد پوهنځي استادان دي د دې تر څنګ ادب پالون کې هم دی او د ادب په برخه کې هم ډېره ښه مطالعه لري
تاسو سره خبرې ډېرې وکړې تم چې څنګه ماری پکړې اوریدونکو ته هغه ترنم برخه و تاسو بلابل مشاعرو ته ځای په مشاعرو کې په مترنم انداز د شاعرانو شعرونه وایي او تا خپل ویل چې دا د ذوق غوښتنه د ذوق پالې نو د ذوق دی پالنې په اساس موږ تانه وهیله کو چې یو ښه ترنم په اوریدونکو پیرزو کې چې هغه تا وویني چې څنګه ترنم
مننه نو زه خپل شعر نشم لیکلی څه ډول چې تاسو یادونه وکړله بل د لطیف الله زمیر صاحب یو شعر دی هغه به ترنم کوم
ارشاد
په څنګل زه ما ویدا زباور کا ولینا شم ایدا پا خپالتا یه زباور کا ولینا شم زڑل دیرے مدی و روستا دولفت پا میں کدکے زڑل دیرے مدی و روستا دولفت پا میں کدکے درے دالے پل مانزائے زباور کا ولینا شم آیدا پا خپالتا یہ زباور کا ولینا شم زپوہے گا مچمراما ستاد تگنا پسبا مرما ز پوہے گا مچمراما ستاد تگنا پس بام رما خط خان دے وائے خائے زباور کا بلینا سم پچنگل ز ما ویدائے زباور کا بلینا سم
ڈیرا مننا ضمیر صاحب ترنم تھا دسنگ مخڑا اکثریت شاعران خپل شیرونه ترنم کئی تو بیا دینور شاعران شیرونه ترنم کئی سنگا
بالکل نو اصل کې دا و چې وړکوالی نه ز چې خونځی کې ومنو اغل تب ما بیا ترانه به می ویلې خونځی کې بیا استادانو به چې ستاره خ غږ دی نو هغه وخت کې هم ز ډیر وړو کې هم دا هندي سندره به می چاورې دلې او مغه به می داسې غړې وړې زده کولې او پښتو سندره هم چې چا به ویلې بنو زده کولې به می خو بل اخره هغه وخت چې کله کرن خان سندری پیل کړلې نو ما دا غلمړنې البم مازدیګر هغه واورید نو زیات خوند را کړ هغه ډېر سندره ماته یادې وي خو بل اخر بیا زمون خو خوم داسې بدل شو سره هارون بچا بیا ماته ورست ډېر خوند را کړ نو دوی سندره به می ویلې او بیا داسې وخت هم راغی چې خپل می زینې شعرونه را واخیستل طرز می ورته جوړ کړ هغه بس مشاعرو کې ملګرو خو خول نو ما غا سلسله داسې روانه ده تر اوسه پورې
تا دې هارون بچا یادونه وکړه کوم دې هارون بچا غزل دی ترنم ویلی چیرتا او تر ارون باچا دی خو ویلی کنه
هیله کوم نو ارون باچا خو اغه نه خو خنه شو ویلی زکه چې اغه خپل کمپوز ورته جوړ کړی دا اغه ډیر لوی استاد دی خدا چې موږ دا اغه نه کاپی کوو دا اغه نقل کوو نو نه پیغام چې خبوي کنه بوي ښه نو اغه یو دا د ممتاز رکزی شعر ویلی دی
هم دا اوس 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 ہم دا اس بشراب اس کمپا نہرا ہم دا اس بد ماخام کما سہرا ہم دا اس بد ماخام کما سہرا ہم دا اس سو دا حق نہ دے برنا حقا مروارا دا حق نہ دے برنا حقا مروارا دا حق نہ دے برنا حقا مروارا زورا ورا ہے زورا ورا سخبارا ترا ہم دا اس بد ماخام کما سہارا ہم دا اس بد ماخام کما سہارا ہم دا سو سو
کوم شعر دی ترنم نو ورستا تاس دی مجلس دی گډنوالو یا دی مشاعره دی گډنوالو خبرګون وینه څه احساس کوي
منن اتمن هر کله چې سړی او عمل کوي چې عکس العمل یې ونه ګوري هغه پورې یا که عکس العمل یې ښه وویني نو ادامه ورکوي او که یې ښه نه وګوري هغه عمل پرېږدي نو زه هم چې تر اوسه دې ډګر کې هم د ملګرو داد دی د دوی داد دی او همدارنګه هغه مینه چې دوی موږ ته راکوي نو موږ هم تر دې حده پورې اوسه پورې کوشش کوو او په دې برخه کې روان یو دوی ډېر خوشحاله دي او زیات د خوښۍ اظهار کوي
نه که سی دغا خوشحالی سی تا تی ملگری در کئی موسیقی تا با دی مخاکی
دا خبر دا زین دیر ملگری دی اگوی ما تا داوائی هم خوزبیا دیرائی وقت ور تا داوائی ما چه پختون قوم دی او پختون قوم که بیا ما تا غا بایت دیری آدیگی چه ننی گل سبای کانی پلاسو که دا دی خلکو الفتون هم آتا یاد شی نو بس امدا بایت ما دیر لدی برخی نبیا لاندر آخور سوی
دا دودون بچوک ما تایی دا غری واجون دودون سی تس فکر نکویز دا دودون رواجونه مات کوي
واقعیا ملګری ډیر زیات د ادم را کوي او دا هم د چ باید پوی خلک د رواج له زنجیرونو ځانونه آزاد کی او هغه چې عقل لري هغه سره یو څه فکر دی باید چې زین دودونه او دستورونه هغه په ځان باندې ونه منی خو خیر بیا به هم وخت ته ګورو چې څه کیږي
یعنی اراده خو لري
داسې نه شوی لای
دغه خار کیسی دغه مبتزله موسیقي تاسیا وري تاس تا بیادا احساس نداری کسی او چوک بیت سحنی تراسی سی دغز موسیقی مخدب کی
واقعی اصل که دا احساس دار وقتی که مزکر چه دا بیمیار موسیقی یا مبتزل موسیقی دا خپل زمال پارا یو ازیت وی چه یو چوک یاوری هم زمال پارا ازیت وی او هم دارنگا چه خپل هم چر تاورم یا چر تا چا لگولی وی نو اغینو دیر پا تکلیف که گم او هر وقتی مک پا دی فکر پا دی سوچ کی و او دا هیل لرو چه دا خلکو دا دوی اغا ذهن دی تو جور شی او یا هم دوی بالاخره دومره علاقه ولری لدی معیاری موسیقی سره هر څوک دی ته چمتو شي نو ځینې داسې سندرغاړي چې هغوی راوتلي دي هنرمندان لکه مثلا هارون باچا کرن خان ځینې نور ډېر ښه استادان هغوی سندرې باید چې زموږ ښه خلک او هغه پوه خلک دې ته باید له اوله نه اهمیت ورکړي هغه واوري او نور هم داسې خلکو ته اړتیا شته چې دې ډګر ته راووځي هغوی چې غاګ لري او همدارنګه په شعر باندې پویږي باید هغوی دې ډګر ته راوځي چې د دې سندرو مخه ډب شي
یو وروستۍ پوښتنې په توګه ځان ته اړتیا نه ویني سي راوځي
دا به نو ملګري خوټه کې چې زما لپاره اړتیا لیدل کېږي په دې ډګر کې او کنه
لیدل کېدا بیا
نو کلی دل که دا بیا با وقت گورو جینو آغا چه چه زمک پاوران دی زیاد استون زی ولاده ولیشی اول بلاغو قیوداتو زان راو باسو آغا زنزیرون با ماتو لاغی ورست با بیاده دا گرد
راز دادی بریالی تو پینا
دیر مننه
چیوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چلو شو زڑگیا س چلو شو تالا مچے پدے داش کے دو باران شلا آخر داس چلو شو زڑگیا س چلو شو اچیا چولے بڈیٹا بسما گھر اچیا چولے بڈیٹا سما گھر دے سہوا مسن پر سہوا داد لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا داد لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹا لونو پیلنا سانگی اختر ندے چپٹا لونو پیلنا سانگی اختر ندے